سل ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم سلامونه ومني پر دې له شروع جوړ بیسي او دونکو په دې غړي کې با ووري چې د افغانستان په خوست کې څه قسمه کلتوري فعالیتونه هغه پراخه شوې دي او د دې تر شا وجوهات څه دي. اردوونکو خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د دې ځای د ځوانانو او فرهنګ پالانو په هڅو او کوششونو او د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مادي او مانوي ملاتړ په کې کلتوري فعالیتونه پراخ شوي دي. د مشال ریډیو د اوږدو او تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل اوس مهال په خوست کې د روان فرهنګي حالت د دې سیمې د کلتوري ارزښت او همدارنګه د کلتور په پرمختګ او بډاینه کې د رسنیو فرهنګي ټولنو او د علمي او اکاډمیکو موسسو په رول یو شمېر ځایي فرهنګیانو او لیکوالانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د مشال راډیو ګلونو اوریدونکو سلام. خوست د افغانستان له کلتوري سیمو ده. له پخوانه د دې ولایت ولسونو د کلتور برخه درنه و او خلکو هم د ژوند دا برخه په ډیره مینه او لیوالتیا پاللې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د ځایي ځوانانو او خلکو په هڅو همدارنګه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د کلتوري برخو بډاینې ته هڅې وشوې. په دې ځای کې مشاعرې، کتاب لیکنې، کلتوري محفلونه، شپنۍ ناستې او بنډارونه، ډرامې، د فلم صنعت، د ملي او دودیزو مناسبتونو نمانځنې او ورته نورو دا ډول فعالیتونو لمن پراخه شوه. مونږ په دې ځانګړي او تفصیلي راپور کې د ولسونو د ژوند د مهمې برخې په اوسني وضعیت، فرصتونو، نیمګړتیاوو، ننګونو او د فرهنګ پالو په هیلو غوښتنو خبرې کوو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. د خبرونه په پایل کې د دې سیمې یو تن لیکوال او فولکلور پیژندونکي عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لیکلي او څېړنې کړې دي خبرې کوو. الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب، خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
مجموع کې کلتور موږ په دوه برخو ویشلی شو. یو هغه برخه ده چې هغه پخوانی کلتور ده، یو هغه برخه ده چې دا د خلک یو دم تمدن د پیسو د ټکنالوژۍ سره مخامخ شول. اول هغه برخه چې موږ زه مثلا وړوکی وم، ما چې څه لیدلی وو دغه وخت دو سره ډېر زیات فرق لري، په مراتبو فرق لري. مثلا هغه وخت کې د تعلیم سطح ډېره ټیټه وه، ګوتو په شمار په خوست کې متوسطې وې. اول ابتدایي بیا متوسطي شي اخر کې د خان پاک په لسو باندې بدل شو. نو هغه بڼه چې کومه د اول کې وه دغه د خوست په کلتور او فولکلور باندې مشپاک وخت ته ولې کړی دي تقریبا تر ډېره حده پر مخ خپل زده وو. هغه جامعه وه چې ما زه خپله په هغه کې اوسېدم. مثلا دودونه به وو، د واده مراسم به وو، د اولادونو مسایل به وو کنه. نو دا د ښادۍ او د غم مراسم به شو. هغه د اوس وخت سره ډېر فرق لري. او د اوس چې د حکومت خلک پاکستان ته بیا دلته راغلل، بیا د هغه ټکنالوژي راغله، اقتصاد قوي شو، نو دا هر څه تغییر وکړو. مثلا هغه وخت کې به انشا به چې زوی وشو یا به واده به راوړو، هر کلي خلیفه لرلو، نو هغه ته به خبر ورکړو چې هغه به راوغوښتو چې دغه ما پلانیزه دغه دوستان او خپلوان هم دي، دغه موږ واده ته یا ښادۍ ته خبر کړه، ابې خبر کړه، هغهم ته ابې خبر کړه. نو په هغه کې به ډېر وخت به تېرېدو. او اوس کله چې دلته راغلو، ټکنالوژي راغله، تلیفون شو، موبایل شو، رادیو او تلویزیون دا شیان شول کنه. اوس خلک په یو کارت باندې خبروي، په یو موبایل تلیفون باندې خبروي، ټول خلک خبر شي به هماغه ټیم ته راغلي. نو دا دومره فرق وکړو چې اوس موږ د موږ کلتور بیخي تغییر کړی ده. ځکه یوه خطره درته ووایم، یو ورځ زه په دفتر کې ناستم، ډېر ځوانان راغلي چې هغه په دې پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي وو. نو هغه سره ما جمع کوله، ما ورته وویل چې تاسو هغه پېژنئ، دغه سپاره ژغ ژوغندی هغه چې موږ دی چې نه پېژنو. زه داسې حیران شوم، خو بی ګرام نه و، ځکه دوی چې په پاکستان کې پیدا شو هلته نه سپاره وه، نه ژغ و، نه غیه و، نه بل څه، نه قلبا وه. هلته خلک چې راتلل یو دم خوست ماشیني شو، تراکتور راغلو، ترشتر راغلو، نور شیان راغلل کنه. نو دوی نه ولیدلې. دغه داسې یو دم تغییر وکړو چې دا تغییر بیخي قابل دی د فکر نه دی. بیخي یو دم د موږ د کلتور او د دود او عنعنات دغه غشول تغییر وکړو. او اوس یادي اوس خو ټکنالوژي راغلې ده، هر ټول شیان موبایل ته راغلل، اسانۍ ته راغلل. هغه کې ډېر تکلیفونه وو. اگر چې زه خو خپله ښه ګڼم هغه پخوانی کلتور، زه ښه ګڼم، ځکه ښه ګڼم چې هلته په هغه کې ډیر مینا محبت وو ځکه د دوه تنو باندې ملګرتیا وو یعنی په یو غوای باندې باندې مرکز ځکه دا په سنوا غوای باندې باندې مرکز ځکه دا په یو وړي حکومت باندې باندې ملګرتیا کې اوس خلک تقریبا تر ډیر حدا پر هغه خود بسیا دي او ډیر چاته ضرورت نه هر کول کته چور شم مټال لري او جلال لري مټال لري بل وسیله لري موبایل لري تلویزیون یعنی ډیر څوک سره محتاج نه دي هغه وخت محتاجی زیاته و او اوس محتاجی کم شوی ده مینا محبت هم کم شوی ده ځکه څوک د شپه پروا نه لري نو هغه وخت کلتور او فرهنګ د اوس د ډیر فاصله لري او زه خپل هغه په خوانه کلتور ما ډیر خوښیږي مصنوعي مینا محبت شته د دنیا د دنیا یا د نور وسایلو د مینا محبت سره نور محبت نشته نو زه خپل په دې فکر کې ما هغه په خوانه مینا محبت چې مالې درای ده هغه د خلکو ورشه درشه چې مالې درای ده په غم او خادې کې شراکت چې مالې درای ده او زه ساده تر غلا چې په یو کور کې غم او بل کور کې خادې وي څو د شاپر ونه لري او بل په یو بل شر چې ډېر مهم ده هغه موږ د ادب او طرز د ادب او د اخلاقو طرز هم ډېر کمزورې شوی ده هغه وخت کې د کور څه کوي چې د کړي یو مشر سپینګره بچو موږ په هغه په خپل نوم باندې نشو بللای هغه ته د الله الله او کاکا او بابا د دانه موایل نو اوس د ادب د ادب او طرز او د اخلاقو طرز دومره کمزورې شوای دا چې بيخي زنده پیغام شته چې وشل زکه ما هغه حالت لري او دا حالت چې ایران پاتې ما نو دا د موږ د خلکو په دغه کې دومره تغییر راوست دغه ټکنالوژي او دغه اقتصاد
خوغلی عبدالکریم پتنګ خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیه شاعرۍ یا شوري او ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه لري کیدلې شعر نه په واچوي
هغه وخت کې یو مسله به دا و چې په ځینې ځای کې به مخصوص ځایونه به وو مثلا درمندونه به وو هغې ته د اختر په ورځو کې ډېره خوشحالي خو به نه دي که نه دغه خوشحالي به چې وه د اختر خوشحالي به یاد واده دا خوشحالي به وي نو دغه شاعر فدبده شاعران به راغله هغه خوست په منطقه کې بیخي زیات وو په هر قوم کې ډېر زیات وم نو دیارلس ورځې څوارلس ورځې زه خپله به راغلی یم پنځلس ورځې دوی اتڼونه به یې کوله دا فلبده شعر و شاعري به یې کوله یعنی ډېر جالب مجلسونه به وو او د واده په مراسمو کې هم دغه حساب وو یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې مخکې دغه خلک به وو دغه شاعران ده به راتلل لیدل خلک د کلي کوم خلک به راتلل دوی دپاره هغه مغه خوشحالي دغه وه او د هغې شعر و شاعرۍ نه نسبت دانن چې ده ان زه چې د خوان وینم په هغه کې ډېر خوان وو په هغه کې ډېر مینه وو په هغه کې ډېر د عیني واقعیتونه وو او دا اوس ته دی اوس خو ما شراب شاعران هم ډېر شوی دي او دا شاعري کتابي شاعري ته په اصطلاح نقل شوی ده هغه شاعران چې وو فیل بدش هغه اوس نشته یو نیم کچر ته پاتې شي یعنی یو نیم په ځوانانو کې پیدا شي مطلب ډېر معلوم نه دي او دا شاعري بس کتابي شاعري ده کتاب ولې کې د شعرونو مجموعه خوښ کې بوز دغه شاعري
خوغل عبدالکریم پتنګ په کلتور کې د خوستي خوز اونجونو رول څومره مهم دی
ډېر وروه اوس مثلا د مخ په منطقه کې د اختر په ورځو کې دوه ځایونه وو دغه ځایونو ته به د اختر په اول ورځ باندې یو منطقه ته بدلل د اختر دویم ورځ باندې بل منطقه ته بدلل هلته باغ به وو هلته مثلا قبر به وو نو هلته به دغه د ښځو میله هلته وه او دویمه دا چې د ښادیو په ورځو کې حتی د غم په ورځو کې اغه غم پر ورځ کې از ساند بچو دی ویل کنه ډېر په معیار برابر دی او د خدای پر ورځ کې بچو کوم سندر دی کول کوم ساری کې دی اچا ول کوم اتان بچو دی کول ډېر جالب متاسفانه اوس دا شه نشته اوس په وې کوم تغیر راغلی نه اوس هغه په اړه بس زین زایو کې زین کورونا کې یا خلی ناسي یا مکسر ودا ټیپ یو داس چانل چې هغه پر دې سندر دی او خپل سندر بیا ډېر نه کوي مو ما اوس نه دی لږ دی خپل سندره کوي بلکې هغه پر دې سندره چې کوم هنرمندانو کړی دی هغه د لاس فکر نه دی کوي او دی هغه نه دی
د خوست په ځینې سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبادتو شتون داخلي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپل کچې لرغونتوب لري دا اړخوس څنګه دی
نو دغه خو د باوري صاحب خلای دی وبا کې کلاس ته پانتون رئیس و دلته په خوست کې مو په ځینې سیمو باندې وګرځیدو اغه لرغونتیا خو ډیر ده خو متاسفه نشته روس پر هیڅ دولت د توجه نه کړی چې په خوست کې کندنی وږي د خوست تاریخ داسې مهم غونډه ده لرغونی سیمه شته موږ وکړه لکه مثلا د ایثار غونډه ازل ته په کندې کې معبد وو د ګلخاره کې داسې قبرونه وو چې هغه شرک او غربن وو، هغه مبارزه وو چې د آتش پرستان دي، او په هغه کې په سباره کې د بوتخانه په نوم یو منطقه ده. نو دغه د افغانستان تاریخ هم دغه کې چې دلته یو وخت هندوانو حکومت کړی ده، هغه نه بل د ځینې منطقې د تقسیم شوي، ځینې په زردشتیان او ځینې په هندوانو باندې تقسیم شوي دي، ځینې کې معبدونه دي هغه دي د هندوانو دي، او په ځینې ځای کې د آتش پرستان د قبرونه هم پیدا شوي دي. او بل موږ یو منطقې ته لاړو چې هغه په اسماعیل خان په دلپوره کې ده، هغه کې موږ یو ملګري بیان نورجان بهیر یو شمادان پیدا کړو، داسته دومره داسې داستان دازه یو شمادان جوړ شمادان وو مغری صاحب شو کتو، اگر چې موږ په داسین باندې نه پیدو نو هغه وښ د دې د شان د تقریبا 3200 کاله قدمات لري، او په هر منطقه کې به شدای تلو د کوډړې نه مختلف چې متشي به نقشنګار به لرلو، نو دوی دا غزټو لاوم دا نه بیا تحقیق کوم، او دا منطقه د دپو غکوالو مرتبونه کو د لپاره منطقه چې دا کې د یونسکو سره خبره هم کړې، متاسفانه دا لاله وغه نظامونه هم بدل شو، دا شان پاتره اوس بده چې ته موږ ډیر لواله چې په خوښ کې کندلې وشي. ما خپل د سورې زه رئیس د تاکولتر ترغله ما ته چې ته یو مکتوب ولیکه تراس فرنګ ته تراس فرنګ به اکاډمۍ کې حالت یو شوبان لري د کندر د لارو په ځندنه چې خو ستاره شي نو مکتوب د خو تاریخ پته ولګي. ما متاسفانه چې موږ کتبي اثر هم نه لرو، نور اثر هم نه لرو، کوي هم پټ دي چې کندنه نه کړي، خدای دې وکړي دولت دې نقطه پام شي او د کندنه د خو تاریخ به مختصر ګان شي.
الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب په خوست کې پورسته یو دوله سيزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو د کتاب مخکتنو تری وبري د فرهنګيان او لیکوالو ستاین غونډو مشایرو ته پام کړي. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
اغیزمن خو خمه خدي ځکه چې دا کوم کارونه جوړ کړي دي، دا د دوی د پوهې او د دوی د خپل کلتور د پیژندلو په هغه باندې د عمل کولو یو نتیجه ده. نو دغه ځوانانو ډېر باسان ځوانانو ډېر تکړه ځوانانو د کارونه کړي دي، او دا کارونه قابل د قدر دي، او زه خپله تاییدوم، او دا د دوی د پوهې نتیجه ده چې زه یې وینم.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو په ځانګړي ډول پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسو یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس هم پخوانی تاثیر شته؟
او بالکل اوس زبا دا خطره درته وایم چې دا په اول وخت کې شیخ زید پانتون چې دلته راغلو خوسته، نو د دوی محصلینو به درشې کوله، د دوی درشې او د درشې کولو په دکار کې ګرځېدلو د خلکو سره دومره مینه پیدا کړه چې وخت د دوی پانتون ته خوشاله، دویمه دوی د دغه یونیفورم ته چې دوی په خوست کې درشې کوله، نو دوی به چې کوم دکاندار ته ولاړ یا په موټر کې سپارېدل دوی نه چا پیسې نه اخیستې، دکاندار به چې دوی باندې شی ورکولو ګټه نه کوله بلکې په خپل سر به ورکوله. دوی یو ډېر غټ قدر وم، ما خپله چې لیدلې دي په خوست کې مخکې دا مکتبونه ډېر کم وو، اول ابتدایي مکتبونه بیا وروسته متوسطه شول بیا لسه شول. نو دغه د شیخ زید پوهنتون دغه چې کله راتلو ګوربز میدانې سیمه ته موږ هم ورغلو، هغه وخت کې ما وظیفه وه، نو قدر ته وایم چې ډېرې موږ فقط په هغه وخت کې د مېزونو او چوکیو چې دوی په موټر کې راوړي وو استادان او محصلین نه وو، یغې مېزونو چوکۍ ته موږ دومره خوشحاله وو چې موږ د ډېرو خوشحالتیا نه ژړل. د موږ نور همکاران د ریاستونو رئیسان دا خلک وشو یقینا چې موږ ډېر خوشحالتیا نه دوی ته ژړل، پوه شو دومره خوشحاله ورته چې خوس وګړه او پوهنتون وګړه، او دا په دومره د اوس وختو کې بیا نور پانتو شخصي پانتونونه هم جوړ شول، هغه دولتي پانتون هم د خوست په بېخي په دا ښار او په دا ژوند په دا خلکو کې یو کیفي تغییر راوستو، ځکه په هر کور کې محصل پیدا شو، په ډېرو کورونو کې استادان پیدا شول، هغه تربیه شول، دا بالکل دا په دا پانتونونه کې به مکتبونه تقسیم شول. نو دغه د خوست د تعلیمي سطحه او کلتوري سطحه دوم په مخ ولاړه، او زه ډېر خوشحاله یم. ورته
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، په وروستیو دولسیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډېرې هڅې وشوې، خو نه مجلې پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډېره شوه، نه لوستنه عامه شوه، او نه ورځپاڼې اونیزې او ماهانانۍ راپاتې شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
نیمګړتیا خو یو په دې کې وه، په دې ټکنالوژۍ کې مخکې صرف یو کتاب وو، او رادیو تلویزیون او کمپیوټر او دا موبایل نه دغه شان په اصطلاح ساتیري یا د معلوماتو وسیلې ټولې د جیب ته راغلې، نو دا سنتیا راغله ډیر خلک یو هغه خلک دي چې په انټرنټ کې محصلین او یا مکتبونو کې شاګردان دي هغه خو خپل د مکتب د پانتون درسونه خو یا غنه تر ډیر ابریدا یو نه کپو کې دوه د کتاب سره علاقه لري ډیر علاقه نه لري د ټکنالوژي د دوی نه د علاقه واخسته اگر چې د په خوا په پرتل مثلا مخ په خوښ کې د جامعیت نه مخ ما فکر داس خاصه یو کتابخانه تفریشی ما په نظر نه راتله اما په دې شلو کالو کې بسته بسته مارکیټونه د کتابفروشۍ جوړ شوي دي داسې نه ده چې څوک مطالعه هم کوي او د مطالعې خلک ځوانان هم شته او د مطالعې ورځ ځوانان هم شته نو دا یو خدای دې د نفوس بیخي ډېر شوی ده ځوانان ډېر شوي دي پوهنتونونه ډېر شوي دي زده کوونکي ډېر شوي دي یو تعداد مطالعه کوي یو تعداد نه کوي څوک چې علاقه لري اوس هم کتاب لولي کتاب کې په کتب کور کې کتابونه لري کتابخانه لري او ځینې شاید لږ هوایي غوندې دي هغه د موبایل سره شان سره علاقه لري خو بیا هم په خصوص کې د تعلیمي سطح نسبت نور ځای ته ډېر لوړه ده
او په پای کې ښاغلی عبدالکریم پتنګ ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې وړېدا او عمول لپاره څه کولای شي
هر څه چې کولای ځوانان یې کولای شي په فرهنګ کې په اخلاقو کې په آداب کې په ملک کې په ادارا کې ځوانان کیفي بیخي مکمل انرژي لري دوی چې څه کولای شي هغه سپینګیری او بل څه نشي کولای صرف د یو هدایت او راهنماتا ضرورت لري نو څوک چې سم راهنمایي کې نو دوی ډېر قوي نه دوی په هر څه کې کیفي او تغییر راوستلی شي خوشبختانه چې موږ په خصوص کې ډېر ځوانان لرو ډېر تکړه ځوانان لرو ډېر پوه ځوانان لرو ان په ځینو محافلو کې زه ته یقین وکړم چې زه دوی نه ډېر څه زده کولای شم
په خصوص کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقي دمکو او بیا بیر تخپلې خبرونه تر ورګرزو
رنگ شوا پسیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام کوي دا زمون ژوندۍ مشران رنگ شوا پسیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام کوي دا زمون ژوندۍ مشران زوند غلام کوي دا زمون ژوندۍ مشران ډیر خاموش یاراشی سچ خپل تاریخ ګورم ورونو ژړاراشی نګر دې زرمت کشتا هغه پخت نه جذبا کم دا مزيو کی بالکل شواسل جذبا ورشتو تاخیلو تا وران ویجال کورو ندی نند پکتیا هر ګور کی سوی پر یاد ندی لاندیشول دی خاورنا هغه پوخوانی مشران شوا پتیا خلکو رشول غیراتی مشران جوندا غلام کوي دازو منگ جوندی مشران پتیا خلکو خوشور غیراتی مشران شوندا غلام کوي تاسو من ژوندۍ مشران تور منګال بی خوند شول نظر نو پښنا مرغه باندې کاغه بیره نشتا اوس را شم مقبولتا سامي غرو نشاري ټول هغه د پکیا تاریخ
برتران غواري تول نورا تباكي كتا بياشي يوكو النشي دالم سندي برشا دي مربو بو دولت نشي سبلا دي توريوي مردي سكمان مشران سبلا دي توريوي مردي سكمان مشران لنگشوا پتیا خرکو رشوال غیراتی مشران شوند غلا میں کبھی دازو منجول دی مشران
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او ټولنیز فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. پرته له شک چې خوست یوه ډیره غنی او تاریخي کلتوري سیمه ده چې د پیړۍ په اوږدو کې هغه پښتانه چې په دغه ساحه کې اوسېدلي ځان ته کلتوري شرایط لري، د هماغه شرایطو په چوکاټ کې د ژوند کوي. دلته د خلکو ټولنیز په مجموع کې د خلکو ژوند تر کلتوري ارزښتونو تر تاثیر لاندې دی. دلته خلک خپل انانات لري، کلتورونه لري چې د هغوی په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. که تاسو د خوست مختلفو ولسوالیو او بالخصوص ډیرو غرنۍ ساحو ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې په طبیعي توګه ډیر پخواني کلتوري ارزښتونه لا هم په خلکو کې ژوندي پاتې دي.
روخان صاحب، ستاسو په فکر خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعرۍ او ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
په ډیرو لحاظو، اول دا چې لکه څنګه چې په دغه ساحه کې له ډیر پخوانه فیل بدیهه مشاعري ادبي ناستې کره کتنې دا عامې وي، یوه ځانګړتیا وه چې په دغه سیمه پورې منحصره پاتې کېدی شي. د دې سره په څنګ کې په دې وروستیو کلونو کې دلته د لوستي کشر فیصدي زیاته شوه. په دې حساب سره په ټولو مواردو کې او بالخصوص د لیک او لوست په برخه کې د پام وړ پرمختګ راغی چې د خپل د خلکو په کلتوري ژوند باندې تاثیرات لري. ادبي ناستې وشوې، کره کتنې کېدې، فیل بدیهه مشاعرې جوړې دي. دغه ټولو په مجموع کې په دغه منطقه کې د کلتوري ودې لپاره زمینه مساعده کړه.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبیداتو شتون داخلي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري، دا اړخ اوس څنګه دی؟
پرته له شکه چې خوست د پښتنو په تاریخ کې یو لرغونی تاریخ لري، که تاسو د افغانستان تاریخي کتابونو ته مراجعه وکړئ، د لوی پکتیا په کچه په دغه سیمه کې مختلف تمدنونه او مدنیتونه تیر شوي دي چې اثرات لا هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې تاسو مشاهده کولی شئ. هغه تاریخي کلاوې، د خلکو کړه وړه، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دلته په تاریخي لحاظ باندې مختلف تمدنونه تیر شوي دي چې متاسفانه په موجوده وخت کې تر ډیره دغه شیان له پامه غورځېدلي دي، او هغه تاریخي ابدات او ارزښتونه چې باید د پیړۍ په اوږدو کې ساتل شوي وي نه دي ساتل شوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، له بده بخته افغانستان تر اوسه د یو ټیکاو پړاو ته نه دی رسېدلی. بدلونونه راځي چې د خلکو د مهاجرت، بې ځایه کېدو یا د پخوانیو اړیکو د لاسه ورکولو لامل کېږي. د دې کار اغېز پر افغاني فرهنګ څه ډول دی؟
بدبختانه په افغانستان کې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو جنګ او جګړو د خلکو په فرهنګ باندې په بشپړ توګه تاثیر غورځولی. هغه مهال چې شوروی پر افغانستان یرغل وکړ، په میلیونونو افغانان له افغانستان ووتل. دوی چې بیرته خپل هیواد ته راتلل، یا له ګاونډي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو او یا له غربه مختلف کلتوري ارزښتونه له ځانه سره راوړل چې دا یې په افغاني ټولنه باندې یو منفي تاثیرات درلود. او د بل اړخه خپل جګړو هغه کلتوري ارزښتونه چې باید اصلاح شي وای، وده ورکړل شي وای، سمون پکې راغلی وای، هغه په هماغه طبیعي شکل پاتې شول چې په ډیرو مواردو کې د خلکو ژوند ته په سرخوږي هم بدل شوي دي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ایزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاخانه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. دې رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت، پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
اصلا رسنیو وکولای شول چې تر یوې کچې په دغه برخه کې کار وکوي، ولی په مجموع کې د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره چې په دولتي کچه کوم مسولیتونه ایجادېږي په روسي کلونو کې په دغه برخه باندې کار نه دی شوی. په تیرو شلو کلونو کې چې دلته د 2001 کال نو وروسته ور باندې فکر کوو په ډیر مواردو کې د کلتوري ارزښتونو ودې او انکشاف ته اړتیا و چې په دغه برخه باندې متاسفانه زیات کار نه دی شوی. او په کل کې دا د دولتونو مسولیت جوړیږي چې د هغه کلتوري ارزښتونو لپاره چې د خلکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند مثبت تاثیرات طریقې ته پرمختیا ورکړي او هغه چې منفي اغېز لري هغه د ټولنې څخه لمنځه یوسي.
خاغلی نصیر احمد روخان، خلق او پزنګل ډول ځوانانو لپاره کلتور څومره مهم دی او پاللو سره لیوالتیا څنګه ده؟
زه فکر کوم به زیات دلته خلک هم کلتور پالي هم ورته په ارزښت قائل دي. تاسو که افغانستان په خصوص په کلو بندو کې خلک وګورئ لټولنی ژوند د ټولو مواردو کې که تاسو وګورئ د کلتوري تاثیرات لاندې دي. د اخترونو لمولونی ولي بیا د ومړی تر تدفین پورې په ډیرو مواردو کې کلتوري مسایل تر سترګو کېږي چې دا په خپله ژور اغیز لري د ټولنه او بالخصوص په ځوانه طبقه.
په خوس کې پورسته یو ډول سيزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو د کتاب مخکتنو تری وبرید د فرهنګیانو او لیکوالو ستاین غوندو او مشایرو ته پام کړي. دا کار د خوس د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
دقیقا خپل اغیز درلود، هم ټولنو هم رادیوګانو هم دلته علمي او اکاډمیکو مراکزو په ډیرو برخو کې وکول شول چې ځوانانو ته یو استقامت ورکړي او په هغه مواردو کې چې اړتیا و ور باندې کار وکړي. ولې په دې وروستیو کلونو کې متاسفانه په دغه برخه کې بیا د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
روخان صاحب، یو وخت خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ډیر ښه و، د کتابونو ورځپاڼو ونیزو او محلنیو چاپ ډیر کېده، اوس یې حالت څرنګه دی؟
دا موارد اوس نشته. اوس په ټول خوست کې که د اطلاعات فرهنګ ریاست د نشراتي ارګان ور ایخوا خپلواک رسنۍ چې په خپلواک توګه فعالیت وکوي نشرات بلري د خلکو سنځه انعکاس ورکوي نشته. په همدې ترتیب سره ادبی ناس هم په ډیرو مواردو کې چې په خوا به ادبی ناس کې دی پندې بکیدلې تر دې چې به تترنګ دی او هغه شور او شوق چې ځوانانو به د ادبی ناس تو ټولنو مشایرو په جوړولو سره خپل ادبی تند خړوبولې اوس نو تر سترګو کې.
روخان صاحب، چاپی رسنیو د خلکو په ځانګړي ډول د ځوان کهول په باسي واده کولو او حقوی ته د یوې خیر روحیې په ورکولو کې څومره اغیزمنې او ګټورې وي؟
به هیڅ وکول ده. اصلا د چاپی رسنیو ده سونه ډیره زیاته ده چې ځوانان ته فرصت ورکوي چې دوی زده کړه وکوي، مطالعه وکوي او بیا د هغې څخه د خپلو د انساني سرچینو په انکشاف کې مؤثره تمام شي. ولې په دې وروستیو کې هغه چاپي رسنۍ چې په تیرو حکومتونو کې دلته موجودې وي دا محل په ټپه ولاړ دي.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو په ځانګړي ډول پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسو یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو او آیا اوس هم پخوانی تاثیر شته؟
دقیقا علمي او اکاډمیک مراکز د فرهنګي ودې په لاره کې ډیر مؤثر او اغیزمن دوام دی شي. که تاسو له افغانستان یا د خوست ور ایخوا هم په نورو ټولنو کې علمي او اکاډمیک مراکز وګورئ دوی کولی شي دوی کړي دي چې د فرهنګي استعدادونو په انکشاف کې ډیره ونډه واخلي. په خوست کې هم په همدې ترتیب سره په ډیرو مواردو کې دغه مراکز ډیر مؤثر تمام شوي. تاسو وګورئ هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د دلته ښوونځي ولوستل هغوی بیا لاړل پوهنتونونو ته او په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو مراکزو کې زده کړې وکولې. د فکرن د ټولنې لپاره جوړ خلک وو او د ټولو هغو منفي کلتوري ارزښتونو په وړاندې چې د پاپولي ټولنه کې د خلکو ژوند تهدیدوه د هغوی سره مبارزه کوله او دا یو بهترینه بیلګه ده.
خاغلی روخان، په وروستیو دوره سیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډیرې هڅې وشوې، خو نه مجله پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډیره شوه، نه لوستنه عامه شوه او نه ورځپاڼې ونیزې او مهالنۍ راپات شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
موږ ډېرې نیمګړتیاوې په دغه برخه کې درلودې. اساسي ستونزه دا وه چې موږ هر سطح د یوې پروژې لنګانه کتل او دغه پروژوي ورځپاڼې، پروژوي مجلې، پروژوي نشرات بلاخره یو ورځ پایته رسیدله. او بل ستر مسله دا و چې د یوې شتمې پیړۍ له پیل مخکې د افغانستان لوی اکثریت نالوستی و او دغه نلوستي خپل په دې باندې تاثیرات لوزغه کپاول وختونو کې په پروژي بنم مکتلای بل ورسته باید پایدار شي وي په سره دې چې په ورسته کلونو کې پایدار هم شو یو شمیر رسنۍ مجلې پایدار وي روان وي فعالیت کاوه ولې دلته د ټولنې د بسوادۍ کچه خپل یو لوی لامل دی دغه و چې تر ډیره پروژه مجلې ورسپانې په مغه پروژوي چوکاټ کې پاتې شوي او پای خبر نه کړل شو.
ښاغلی نصیر احمد روخان مخکې موبایل چې خو ځینې عبادات یا لرغوني سیمې لري د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
په دغه برخه کې په دې تیرو کلونو کې هم کار نه دی شوی. د جمهوریت په کلونو کې هم چې په د تاریخي عبیداتو لپاره باید کوټلې واغزمن ګامونه اخیستل شوي وي متاسفانه وانه اخیستل شول او اوس هم همدغه پروسه په همدې ترتیب سره جریان لري. په در حال کې چې افغانستان په ځانګړي توګه خوست ډېر بهترین تاریخي عبیدات لري او کېدای شي چې د هغې د ساتنې لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې استراتیژي کار وشي او وکولای شو چې موږ په لر پرتو ولسوالۍ کې دغه تاریخي عبیدات خوندي کړو.
او په پای کې ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عمول لپاره څه کولای شي؟
ډېر څه کولای شي. ځوانان د افغاني ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د ټولنې 15 سلنه ځوانان دي. ځوانان کولای شي چې هم په علمي او اکاډمیکو مراکزو کې هم په ادبي ناستو کې هم د محلي چارواکو سره د مثبتو کلتوري ارزښتونو د غنا لپاره کار وکړي او په عین حال کې هغه رواجونه یا هغه منفي کلتوري ارزښتونه چې د ټولنې ژوند تهدیدوي د غې د مخنیوي لپاره دوی لاس په کار شي او یو جرأت وکړي او د ظرفیت باید ولري چې دوی دغه جرأت وکړي غږ پورته کړي او ټول هغه منفي خنډونه منفي ارزښتونه چې د ټولنې عنعنات او کلتورونو سره په ټکر کې دوی د غې په مخ په کولو کې ونډه واخلي. په موجوده وخت کې نوي هم ځوانان کوي شي چې ځانونه منسجم کړي او داسې فرصتونه رامنځته کړي.
پختانه پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه پختانه
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب دروان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او شاعر خاغلی نورشاه نورانی، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند څومره اغیز لري؟
خوست ولایت کا سابقه پس منظر ته سړی ولاړ شي، خوست پر ښه په جغرافیوي لحاظ یو ښه موقعیت لري، خاص سرسبز منطقه ده، په غرونو په خلی منطقه ده، او د دې تر څنګ فرهنګي قدامت چې دی دا ډېر پخوانی دی، ځکه موږ تقریبا لسګونه کاله پخوا د غزي په نوم سره یوه جریده لرله، او د دې تر څنګ مختلف آثار موږ لرل، مختلف لیکوالان موږ لرل، چې دا تقریبا که سړی مبالغه نه وي لسګونو سلګونو کالو ته دا قدامت رسیږي د فرهنګي مخینې ته چې دی خو سړی نظر وکړي. ځکه په خوست کې نه یوازې دا چې موږ تاریخي عبادات لرو، بلکې په فرهنګي لحاظ ما چې دغه غزي جره دی چې تقریبا سل کاله کېږي ایدیا د ونه وکړه، په هغې وخت کې موږ فرهنګي فعالیتونه لرل په خوست کې. او د دې تر څنګ موږ مختلف شاعران فرهنګیان لرو، لکه مثلا میرزلم حمیدی، صدیق روحي صاحب، او د دې ته ورته نور پرنګي چیرې خوص روزلی دي، خوک خوص په غیږ کې خاپوړي کړی دي، او د دې تر څنګ په ملي او نړیواله کچه دوی پنځونی کړی دي، علمی او تحقیقي آثار یې منځته راوړی دي. خوص مثلا موږ د خوص په بیلابیلو ولسوالیو کې تاریخي پرنګي زیارتونه مثلا او د دې تر څنګ تاریخي سیمیلر او عبادت لرو چې لسګونه او سلګونه کاله کېږي. مثلا موږ په خوست کې یو موزیم لرو، دې موزیم ته که سړی فرهنګي لحاظ یا په میراثي لحاظ نظر وکړي، داسې د یوه حیوان غاښ پکې دی چې تقریبا تاریخ لري دا حیوان. د دې تر څنګ موږ دوره په دا موزیم کې مختلف آثار لرو چې موږ تاریخي او فرهنګي وقیت بیانوي چې خوست ولایت څومره فرهنګي مخینه او قدامت لري.
د خوست د کلتور کومې برخې دي چې له پخوا بیا تر اوسه پالل کیږي؟
موږ کلتوري برخې مختلف برخې دي، مثلا په اوس کې خو تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولت په اډانه کې دولت داسې یوه پالیسي وضع کړې ده چې ځینې برخې د کلتور مثلا دلته نه پالل کیږي، که څه هم پخوا پالل شوي دي. مختلف دودونه لرو، مختلف رواجونه لرو، په کلیو او ونډو کې فرهنګي ناستې لرو، فرهنګي او کلتوري جشنونه وخت نه وخت لمانځل کېدل، او د دې تر څنګ محلي سندرې به وي، محلي ناستې پاستې به وي، مختلف داسې شیونه دي چې د موږ کلتور سره اوسه ماړه اړخ لګوي. خو ځینې داسې کلتوري مسایل دي چې هغه مثلا اوس د وخت د زمان د حکومت له پالیسیو سره ډډه نه لګوي. سلګونه کال چې ما درته وویل لسګونه کاله په خوست کې مختلف فرهنګونه یا مختلف کلتورونه په بیلابیلو سیمو کې، مثلا خوست 15 ولسوالۍ لري، درې وحیدونه او 12 ولسوالۍ لري، دا مختلف وړه وړه فرهنګونه هم لري. یو په عموما کې ده، بل وړه وړه فرهنګي کلتورونه لري چې مثلا په مختلفو سیمو کې خلک پلي جشنونه دي، مثلا میلې دي، او د تر څنګ مختلف داسې دستورونه دي چې مثلا په نورو سیمو کې په نورو منطقو کې نشته، او د خوست کلتور او رسم رواج مثلا په ځینو سیمو کې بدل دی. د نور
نورانی صاحب، په خوست کې د ژنیو شپنۍ ناستې، بنډارونه، د شپو اوږده نکلونه، لرغونو او ښایسته سیمو ته د میلو لپاره ډله ییز تګ له پخوا موجود و، اوس دا حالت څرنګه دی؟
جناب الخیل صاحب، اوس هم وخت نه وخت د شپې بنډارونه کېږي، پلر پرتو ولسوالی کی په مرکز کې شپنه مشاعری کی مخکې به محلي سندرغاړو مثلا سندرې ویلې، اوس دا دود یو څه ناڅه په بل ډول بدل شوی دی. اوس په مختلفو ولسوالیو کې مشاعری کیږي، شپنه مشاعری کیږي، مشاعرانه مخامی جوړیږي په ولسوالیو کې، په مرکز کې جوړیږي. او د دې تر څنګ مثلا مخکې په سخی جان زیارت ته خلک تلل، سخی بابا جنډه چې کله جګیده ډله ایز بتلل سخ کالم فکر کوم خلک تللي وو. او د دې تر څنګ نور میلې او مشاعرې جوړیږي، که څه هم ځینې کلتورونه داسې وو چې مثلا اپیکه شوي دي او اوس نشته، د ځینو داسې یوه عصري بڼه غوره کړې ده.
خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
الحمدلله ثم الحمدلله به ووایو چې خوست غږیزې او تصویري رسنۍ لري. په واقعیت سره په تیرو دوو لسیزو کې خوست کې دغو رسنیو په واقعیت سره د خلکو په معنوي شعور کې، په علمي شعور په غوړېدا کې وښینه ونډه اخیستې ده. خلک یې په معنوي او علمي لحاظ ته ډېر روزلې دي، خلکو ته یو جرأت، خلکو ته یوه روزنه وربخلې ده ځوانانو ته. دغو رسنیو مختلفې برنامې چمتو کړې دي، د خوست په کلتورونو باندې، د خوست په قدامت باندې، د خوست په جغرافیا باندې، د خوست په تاریخ باندې، د خوست په فرهنګ باندې، د خوست په تاریخي ابداتو باندې. خوست په واقعي معنا نه یوازې مثلا په سیمه ییزه کچه بلکې په ملي کچه خلکو ته ورپېژندلی دی. او دا رسنۍ ډېرې اهمې دي او د دې رول زستایم په واقعیت سره. او هیله هم دا لرم چې د خوست په نورو لرغونو سیمو کې چې مخکې ځینو سیمو ته تګ نه کېدو، ناشونه وو، امنیتي ستونزې وې، دوی اوس کولی شي چې خوست ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا دوی چکر ولګوي، هلته مختلفې برنامې ترتیب کړي او خلکو ته یې وړاندې.
ښاغلی نورشاه نورانی، په خوست کې علمي او اکاډمیکو موسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو موسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بله، که څه هم حالاتو به یو څه تاثیر پرې کړی وي، ځکه د تحول سره، د نظام په تحول سره یو څه دا کارونه مثلا یو څه پیکا شول. اوس ورو په ورو کېږي، ورځ په ورځ د خوست علمي اکاډمیک شخصي او دولتي خصوصي پانتونونو او اکاډمیک مرکزونو د خوست په فرهنګي وضعیت کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. د خوست فرهنګي وضعیت خلکو ته ښه ثابت کړی دی او په زمن کې داسې آثار یا داسې مثلا داسې کلتورونه او دودونه چې موږ نه ویلي پاتې وو یا خلکو ته رسیدلی نه وو، دوی مثلا په مختلفو ټولګو کې، په مختلفو علمي سیمینارونو کې، مختلفو محصلینو په دې باندې مونوګرافونه جوړ کړي دي او ډېره ښه مثبت اغیزه شیندلې ده.
نورانی صاحب، مخکې مو ویل چې خوست ځینې عبادات یا لرغونې سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
پخوا په تېر حکومت کې د تاریخي عبیداتو د ځینو د مشخصوالو په اړه مختلف هیئتونه راغلي دي، مکتوبونه راغلي دي، مثلا تعقیب شوی دی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري. او په زمن کې ځینې تاریخي سیمې هم چې مثلا ګوډهار ورته ویل کېږي، هلته یوه ګنبده چې د یو تاریخي قدامت لري تقریبا سوونه کاله، هلته کار پی شوی دی، ګنبده برابره شوې ده، روغه شوې ده. او د تر څنګ ځینې مثلا مشخص زیارتونه، مشخص عبادات دا په ګوته شوي دي. په اوس کې هم موږ چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اوسني مشرانو سره کوم تماس لرو، دوی هڅه او تلاش کوي چې هغه فرهنګي او تاریخي او سیمه ورغوي.
او په پای کې ښاغلی نورشاه نورانی، ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې، وړېدا او عمول لپاره څه کولای شي؟
ځوانانو د فرهنګ د عامه دودولو لپاره درون او اړین او مهم مسولیت لري، ځکه په تیر کې کوم مشرانو هر څه کړي دي، مثلا د فرهنګ په برخه کې یو څه هڅې او ستونزې ګللې دي. دوی لپاره د فرهنګي وضعیت د لا پراختیا لپاره، د فرهنګي هڅو د لا موثریت لپاره، د دې لپاره پکار دي چې خپل هڅې او تلاشونه لا ګړندي کړي، تر څو د خوست فرهنګي وضعیت لکه څه ډول چې خلکو ته معلومه ده چې خوست پرهنګي وضعیت په خوا کې خو اوس ځوانانو دنده او مسولیت ته چې خپل اساسي مسولیت د پرهنګ په برخه کې د تاریخ په برخه کې د پاتې میراثونو په برخه کې ادا کې اج قلم لاره وي په فزیکن وي په رواني لحاظ وي مثلا په زبانی لحاظ وي چې هر ډول وي د پرهنګي شته چې موږ په ټولنه کې لرو د پرهنګي استای پرهنګي نور امکانات چې موږ لرو دا باید وساتل شي تاریخ لپاره
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د راپور دی برخه ته په خیر راغلی موږ د خوست د وشمیر فرهنګیان او لیکوالو غوښتنه چې تاسو یې سرګندونه او غوښتنه واوریدي د اطلاعات او کلتور ریاست لیا واسطازي خاغلی سبحان الله اعظم سره شریک کړي او له پوښتنه چې د خوست اوسنۍ کلتوري حالت دوی څنګه ارزوي
خوست کې کلتوري هڅه او کلتوري فعالیتونه ماشاءالله خمون زم روان دي موږ کوشش کوو چې د فرهنګانو نه لیکوالانو نه په دې برخه کې کار واخلو او دوی وهڅو چې د خوص چې کوم د دونه دي فرهنګونه دي هغه ته کار وکړي او هغه څه چې د اوس وخت سره اړخ لګوي ټولنه د هغې طرف ته وهڅوي او هغه کلتورونه چې دغه ټولنه باندې بد اغېز کوي هغه له منځه ولاړ شي او په ځای یې ښه کلتور او ښه فرهنګ منځته راشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې بیلابیل فرهنګي فعالیتونه کیدل، اوس څنګه هغه فعالیتونه یا دوی لپاره د کلتوري برنامو مناسب شرایط شته؟
د خوست په سطحه فرهنګي بهیرونه، فرهنګي ټولنې، فرهنګي کمیټې دا نه چې ختم شوې دي، بلکې فرهنګي کمیټې لا زیات شوې دي. صرف په مرکز کې نه، بلکې په لرو پرتو ولسوالیو کې هم فرهنګي برخې ته او ادب ته کار شوی دی. د تیر په پرتله مشاعرې، ادبي ناستې، ادبي بنډارونه دا چې دي زیات شوې دي. د جملې موږ یادولې شو لکه د شملې مشاعره شوله یا د مختلف نور مشاعرې شولې، دا نه چې ختم شو بلکې د دوی هغه کار لا وغوړېدو. نو عموم کې ویلې شو چې ادبي ناستې یا ادب ته کار خپ مخ په ودې روان دی او دغه ټول کارونه چې دوی موږ په دې باندې بسنه نه کوو، بلکې د نه زیات کار ورته کوو ترڅو ادبي برخه، فرهنګي برخه لا تقویه شي او دې ته کار وشي. د ادب په برخه کې یا د کتاب د کره کتنې په برخه کې، په مختلفو برخو کې په خوست کې چې دای کار شوی دی، خو دې لپاره چې دا برخه لا وغوړېږي او مخواله پکې راشي، د خوست اطلاعات او کلتور ریاست دا نه وخت وکړلو چې مخکنی فرهنګیان، لیکوالان، شاعران او اوسنی شاعران، لیکوالان، ځوان شاعران د دغه نه یو کمیټه رامنځته کی ترڅو شعر، ادب او د کتاب مطالعه او نور برخو ته کار وکړي. نو د اوسنۍ کمیټه چې رامنځته شوې ده، هم د دې په پار رامنځته شوې ده چې د مختلفو برخو ورسره وغوړي.
د کتابونو، جریدو، مجلو او نورو چاپي رسنیو چاپ او نشر څنګه دی؟ ځکه مخکې د کتابونو او جریدو چاپ ته څنګه څه توجه کیده؟
د خوست په سطحه خو دولتي جریده یا د دولتي اخبارونه موجود دي، لکه د ولایت اخبار شولو، د اطلاعات او کلتور غزي و نيزه شوله، او ترڅنګ د شزید پونتون مجله شوله، د شروالای د ښار زما ښار په نوم مجله شوله. دا لله الحمد د هفتوار او میاشتنی شکل چې دی نه دی مطل شوی، بلکې ښه خوندور روان دي. خصوصي که وایو چې کتاب برخه مختلف لیکوالان کتابونه لیکي او اطلاعات او کلتور ریاست دوی سره ان شاء الله پوره پوره همکار دی، او یاد کمیټه چې رامنځته شوې ده دغه لپاره رامنځته شوې ده ترڅو لیکوالان هڅيږي چې په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکي او ریسرچ وکي او تحقیقات وکي، سړنې وکي په مختلفو برخو باندې، چې دوی په مختلفو برخو کې رسالې رامنځته کړي او مقاله ولیکي ترڅو د چاپ بهیر لکه نن سبا د انټرنیټي زمانہ ده کڅنه سره ټکنه شوی وي، او دغه د چاپ بهیر بیرته موږ راژوندای کو او د لیکوالانو وهڅ.
سبحان الله ایزام صاحب، تاسو د نورو فرهنګي برنامو په خوا کې د مشاعرو یادونه وکړه. خوست له څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه چنار مشاعره درلوده چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ به د پانګوالو، سوداګرو او با احساس خلکو په مالي ملاتړ ترسره کېده. د هغې لوی مشاعرې د بیا جوړېدو پلان شته؟
ان شاء الله تعالی موږ چټ مخکې وزارت ته سفر کړی و د همدې لپاره ترڅو د چنار مشاعره په ښه شان سره ترسره کړو، او د وزارت طرفه ډاډ او اطمینان راکړل شوی دی چې چنار مشاعره به انشاءالله تعالی د نورو کلونو په نسبت خوندوره کیږي او دې ته به کار کوو. نو انشاءالله تعالی تصمیم شته دی، د وزارت سره په دې باندې جریان کې شوی یو، او وزارت ډاډ راکړی دی او د ولایتي چرواکو د ولایت مقام سره شروالۍ سره چې دا د موږ اطلاعات او کلتور ریاست همکار دي، همکار ریاستونه دي او یا همکار ځایونه دي، دوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی دی. ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به د چنار مشاعره شهیدان ووسیم.
د راپورت په مخکینه برخه کې د خوست یو شمېر مطرح فرهنګیانو د دې ولایت د تاریخي آبادیاتو په ارزښت او د هغې د رغونې او ساتنې په اړه څرګندونې درلودې. تاسو د ببرک خان زدران کلا په ګډون د دې ځای د تاریخي آبادیاتو لپاره څه برنامه لرئ؟
د تاریخي آبادیاتو په برخه کې لکه د ببرک خان کلاش ولا او دغه شی د شاه اسماعیل زیارت شولو، ګډه خار سیمه شوله، یا زد میدان کې بعض ځایونه دي، دغه مختلف ځایونه اطلاعات او کلتور ریاست لیدنه کړې ده او د دوی د ساتنه لپاره یې مختلف لار په کار اچولې دي او د دوی د ترمیم او یا د بهبود په برخه کې د وزارت سره ترخه شریک شوی دی، پلانونه ور سره شریک شوی دی. ان شاء الله تعالی چې د څومره تاریخي ځایونه دي، تاریخي اماکن دي، دغه ساتنه به کیږي او د ساتنې ترڅنګ د دوی ترمیم به کیږي او د دوی د بهبود او د جوړښت په برخه کې به ان شاء الله تعالی هڅه کوي.
ازام صاحب د اطلاعات او کلتور ریاست لیدندو دا همدا چې هغه لیکوال او فرهنګیان چې د فرهنګ د هر برخه د غنا او پیاوړتیا لپاره هڅې کړي د هغوی نمانځنه وشي. د دا ډول شخصیتونو د ستاینې او تقدیرولو لپاره کومې برنامه په پام کې شته؟
په لنډو ټکو کې ووایو، د یاده کمیټه د همدې لپاره رامنځته شوله تر څو شاعران، ادیبان او نامتو لیکوالان، نامتو شخصیتونه چې هغه په تیر کې تر شوی دي یا اوس موجود دي، د دوی لپاره ستن غونډې جوړ کړو، د دوی لپاره برنامې جوړ کړو او تر څو ژوندۍ لیکوالان وهڅیږي چې نار تر څو ژوندۍ لیکوالان وهڅیږي چې نور کار وکړي او د تیر کې کوم لیکوالان تر شوی دي یا فرهنګیان تر شوی دي دغه چې څه کړی دي دغه نه د موجوده دیبان لیکوالان تصدقی او دیغه تاریخ دوی ته معلوم شي.
سبحان الله. ایزام صاحب، په پای کې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آثارو موزیم او کتابتون څومره فعال دي او خلک لیدلو په کتابتون کې مطالعه او نور روزنیزو برنامو کې د ګډون لپاره راضي؟
لله الحمد، د خوست موزیم په هفته کې جوړو په صلاحو ځوانان، د مختلفو لسو شاګردان، د پنتون محصلین، د مختلفو اکشارو ټولنو خلک چې دي د موزیم نه، د غشه د کتابتون نه، د اطلاعات او کلتور ریاست مختلفو برخو نه لیدنه کوي. خوست موزیم چې دی په یو تالار کې شتون لري، نو ان شاء الله تعالی راتلونکي کې تبیاشت ده چې موږ د خوست په سطحه نه بلکې د افغانستان په سطحه یو خوندور موزیم ولرو. د وزارت لخوا او د بعضو تجارانو لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست سره او د اطلاعات او کلتور وزارت سره وعده شوی دی چې یو داسې موزیم به په خوست کې جوړیږي چې هغه به په نړیوال سټنډر او په نړیوال معیار به برابر موزیم وي. هغه موزیم کرمنځته شي، په هغه کې به ان شاء الله تعالی کتابتون او موزیم مختلف امکانات به په هغه کې موجود وي.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د کلتوري حالت په اړه د مشال رادیو تفصیلي راپور تر هم ځای زایو. هیله ده د دې راپور ټولې برخې به تاسو لپاره په زړه پورې وي. د ټولنیز ژوند په بیلابیلو اړخونو تر یو بل داسې راپور مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکو. تاسو ټولو ته د خوشحاله او نیکمرغه ژوندانه هیله لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ویلیکي.